د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د دې یو ساعته خپرونې مطالب: مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښمن دي چې په بادغیس کې د زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي.
هغه سیمې چې اوسله لاسرسی نه دی سوی، کېدلی شي چې ځینې د خاورو لاندې وي.
د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو بندېدل د اندېښنې وړ بولي.
اوس چې امارت اسلامي په ټولو چارو واکمن دي او مسؤلیت لري، مکلف دي چې د خبریالان امنیت خوندي کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانانو سره د امریکا مرستې به دوام وکړي. او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت رغنیزې پروژې پیل کړي.
دا مرستې اوس ډېرې ضروري دي، ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو.
په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی: طالبان لمرستندویو ټولنو غواړي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. افغان نولس کلنو پرون په نړیوال جام کې د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړه، او یو جګپوړي امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هره شیبه ممکن دی. بشپړ خبرونه: د طالبانو حکومت لمرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي، خو په عین حال کې وایي چې دوی هم له اړو خلکو سره مرستې کړې دي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري ازادۍ راډیو ته وویل
چې د هغه شهیدانو د کورنیو سره 5000 افغانۍ نقد کومک وسو، او کم کسان چې زخمیان وو د هغو سره 15000 افغانۍ همکاري وسوله.
په بادغیس کې د دوشنبه ورځې په ماسپښین دوه ځلې زلزله وشوه چې د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه یې 26 کسان وژلي او له زرو زیات کورونه یا ویجاړ کړي او یا یې زیانمن کړي دي. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت له قوله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به راتلونکې اونۍ چهارشنبه کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی و چې د موحید یوسف په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته تللی وای، خو دا سفر وځنډید. د بختر آژانس په وینا د موحید سفر د هوا د خرابۍ له کبله ځنډیدلی. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې سفر پر مهال به د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او سرحدي موضوعات خبرې وشي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل ونیو، موحید یوسف یو ځل مخکې هم کابل ته سفر کړی و. تر 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو د دې کټګوري په نړیوال جام کې پرون ناوخته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک د دې لوبې په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
د افغانستان 19 کلن څخه کم عمر لوبډلې د نړیوال جام سیالیو په نړۍ کې په خپله لومړۍ لوبه کې پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په ستر توپیر ماتې ورکړه. له دې وروسته افغانستان له پاکستان او زیمبابوې سره خپل لوبې ترسره کوي.
افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبې په ورځ له زیمبابوې سره مسابقه وکړي. د ورځنیو لوبه ده وبکې د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په وست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو او د فبروري تر 15 به دوام وکړي. لازده ای رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره په کیف کې وګوري. په کیف کې د بلینکن د لیدنې هدف له اوکراین څخه د روسیې ملاتړ بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي ښاغلی بلینکن به له اوکراینی چارواکو سره تر لیدو وروسته برلین ته ولاړ شي، او د جرمني له چارواکو سره به پر اوکراین د روسیې د برید پر احتمال خبری وکړي، او زیاته کړه چې وروسته به د برتانیا، فرانسې او جرمني له چارواکو سره هم دا خبرې دوام وکړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. د چارواکي چې نه غوښتل نومې افشا شي، دا څرګندونې پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د روانېدو پر مهال وکړي. ټاکل شوی چې بلینکن له اوکراینی چارواکو او له اروپایي متحدانو سره بیړنۍ غونډې وکړي او همداراز په ژنیو کې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. روسیه له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي چې ناټو او متحدان یې اندېښمن کړي او له دې سره د لویدیځ او روسیې اړیکې خورا کړکېچن شوي دي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه وي. د کرملین په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړه ولسمشران به پر دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړي. له 2015 کال را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر مسکو ته سفر کوي. روسیا او ایران په سیاسي، اقتصادي او پوځي برخو کې متحدان دي او دواړه هیوادونه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. او وروستی خبر دا چې په کاناډا کې هوا دومره سړه شوې ده چې څو لوی ځړوبي یخ وهلي دي. ډېر سړه په انتاریو ایالت کې ثبت شوي. هلته لا هم درنه واوره وري چې هم یې د موټرو په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي او هم یې الوتنې ځنډولې دي. په هغو تصویرونو کې چې پر خواله رسنیو خپره شوي ښکاري چې په انتاریو ایالت کې د تفانی او شرمن ځړوبي کنګل شوي. د کاناډا په ځینو ښارونو کې تر 70 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په ځینو جنوبي سیمو کې هوا د سانتي ګرید منفي 60 درجو ته ټیټه شوې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو او لومړی موضوع ته ورځو. مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښنه څرګندوي چې په بادغیس کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د دوشنبه ورځې غبرګو زلزلو شاوخوا 1000 کورونه یا ویجاړ کړل او یا یې زیان ورورسو. ملګري ملتونه په بادغیس کې د زلزلې په ترڅ کې د 26 کسانو د مړینې خبر ورکوي. طالبان دا شمیر شل یادوي خو وایي چې لسګونه کسان هم ټپیان شوي دي.
د بادغیس د قادس ولسوالۍ استوګن له اسوسییټډ پریس اژانس سره خپل درد شریکوي. په دې ولسوالۍ کې تر نورو سیمو د زلزلې د تلفاتو شمیرې لوړې دي. د امریکا د جیولوجي سروې لاټکل سره سم د دوشنبه په ماسپښین د 15.3 ریختر او په همدې ورځ د 4.9 ریختر په کچه دوی سلسله وشوي. دا سلسله په بادغیس، غور او هرات کې احساس شوي. خو له بادغیس د مالی او ځاني تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې په قادس ولسوالۍ کې زلزلې د 60 تنو ژوند اخیستی او په دې ولایت کې د زلزلې له امله شاوخوا 15 تنه ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست مولوی باز محمد سروري چې پرون له یو پلاوي سره قادس ولسوالۍ ته تللی و، ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د نورو تلفاتو د اوښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ټولو ولایت او نورو ولسوالیو کې تقریبا په حدود کې د 1000 کورنۍ دونه تخریب او ویجاړ شوي. کېدلای شي چې نورې شمارې هم لوړې شي. نو همداراز هغه سیمې چې په وسله لاسرسی نه دی سوی، کېدلای شي چې ځینې د خاورو لاندې وي. نو کېدلای شي چې د ارقام څه لوړ هم شته دي.
زلزلې د مقر، قادس او جوان په ولسوالیو کې هم تخریب کړی دی. طالبانو په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په بادغیس کې تیر کال د جګړو له امله ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي وو او ملګري ملتونه اوس اندېښنه څرګندوي چې د زلزلې له امله به شایي د بې ځایه شویو شمیر لوړ شي.
راپور کې مو واورېدل چې طالبان له مرستندویو ټولنو غواړي چې د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري چې په راپور کې هم تاسو خبرې واورېدې، دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. مولوي صاحب، ډېره مننه چې پروګرام کې مو د مرکې لپاره بلنه ومنله. دا اوس همدا شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو، تا تاسو ته ورستي معلومات سدي د تلفاتو پشمیر کې څه زیاتوالی کموالی راغلی کنه دی راغلی او همدارس وضعیت هلته څنګه دی؟
مننه زه خپل سلامونه ونې کلي تاسو استاذ کارمندان او ریدونکو ته خپل نمبر سره وړاندې کوم. الله دې خوشحاله او روغ اوسئ. یقینا بادغیس ولایت مرکز او شاوخوا سیمو کې وړمه ورځ ډېرې شدیدې زلزلې وسولې چې د عمله څخه زموږ ګرانو هېوادوالو ته سخت زیانونه واوښتل. د تلفاتو په ارتباط باندې ویلی شو تېره ورځ قومندان امنیه صاحب همداراز د حوادثو مسؤول او زه هم پخپله او د ټولو مشهد په هماهنګۍ باندې ولاړو. هغه سیمې ته چې کومو سیمو کې تلفات اوښتي ول هغه مو د نږدو څه وڅارل. نو زموږ د نږدو معلوماتو په اساس باندې همدا و چې تر زورو پورې دغو نه شاوخوا د ټولو ولسوالیو په شمول باندې تقریبا کورونه وران شوي وله چې هغه د ناستې او د ګزارې څه وتلي ول. او داسې ځای خو نو نه وو چې هغه دې یا درز نه وو کړی یا دې یو څه ستونزه وو مشکل نه یې ورته تېر شوی.
مولوي صاحب سروري د تلفاتو شمیر همغه شپږویشت دی چې مخکې راپور ورکړل شوی و؟
نه، د تلفاتو په رابطه باندې ویلای شو چې د دقیق معلوماتو په اساس باندې شل نفره شهیدان لرو چې په شمول د ښځو د ماشومانو او تر څلوېښتو پورې دوه نه زخمیان لرو چې د زخمیانو کچه لوړه شوې ده او احتمال شته چې نور دې هم د ارقام پسې زیات شي.
او د دې کسانو د دې ټپیانو چې تاسو وایې ښځې او ماشومان هم پکې دي، دوی روغتونونو ته رسول شوي یا طبي مرستې ور دوی ته وړل شوي ور سیمې ته؟
بلې، تېره ورځ د صحت د مسؤول سره ما رابطه وکړل چې هغه سیمې ته اوس هم ټیمونه رسېدلي دي د زخمیانو د سزاویو په برخه کې او دا ورځ په هر سیمې ته هغه ځای ته ټیمونه رسېدلي چې د هغو تداوی به انشاءالله په مکمله توګه کېږي. او همداراز ځینې هغه سیمه ییزو روغتونو ته رسول شوي دي چې د هغو کامله تداوی اوس روانه ده.
او مولوي صاحب، د اوس هلته هوا څنګه ده؟ یعنی د واورو د باران وضعیت، د سړو درجه؟
بلی، تیره شپه هم قادس ولسوالۍ بلکې شاوخوا زیاتې برخې د بادغیس ولایت هم سخت باران شاهدي ولې چې ځینو ځایو کې به شاید تر اوسه کوم معلومات نه وي ترلاسه کړي، شاید زیانونه اوښتي وي. خو په ډېرو سیمو کې بارانونه وسول او سخت بارانونه وله. بیا د باران شېبې د ماښام تېرو شوي وي، بیا څه وخت پورې دوام درلودی.
او دغه سیمو نه چې زلزلې ځپلې دي، د نورو بارانونو او واورو خلکو ته نور زیان نه دی رسولی؟
نه، مخکې چې سوي ول هغو داسې خاص تلفات نه درلودل چې هغه دې د ذکر وړ وي. لیکن د تیرې شپې باران هم ډېر سخت ولو.
زما مطلب دا دی چې دغه زر کوره چې ویجاړ شوي دي، دوی خو به د استوګنې لپاره ځای نه لري. که تازه واوري او بارانونه شوي وي، خو دوی به چیرته اوسېدلي؟
یقینا تېره ورځ چې موږ ورلو هغه سیمه وڅارله، نو ځینو کسانو سره خیمې ولې هغه د کورو څه وتلي وې، خیمې به یې درولې وې یا یو بل ځای ته انتقال شوي وله. یقینا په وحشت کې وله، خلک ډېر د ستړیا سره وله. خو بیا هم خوشبختانه چې هغه سیمې ته مسیسات ورلې او دا راز د حوادثو دپاسه د هغو کورنیو سره مرسته وسوله چې هغو کورونه تخریب شوي وله او یا شهیدان درلوده. نو کافي مرسته ورسره وسوله او ښه وسوله انشاءالله ډېر حد پورې د دوی هغه ضرورت حل شول.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی باز محمد سروري و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادۍ راډیو واوري.
د رسنیو د ملاتړ بنسټونه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو بندېدل او د خبریالانو ناوړه وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای په یو بیان کې ویلي چې د رسنیو تړل کېدل، د خبریالانو وزګارېدل او د خبریالانو نه خوندیتوب د خورا اندېښنې وړ خبره ده. له بلې خوا د بیان د آزادۍ د کور په نوم یوې ټولنې په یو بیان کې ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې ډیری رسنۍ پوره آزادي نه لري او په یو ډول سره سانسوریږي.
زکی قیس چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره خبریالي کړې وایي، شنبه د شپې په یولسو بجو د شپاړسمې حوزې اړوند د خدایداد سیمه کې د کور دروازه وټکول شو او کله چې یې دروازه خلاصه کړه پرې برید وشو. ښاغلی قیس وایي پر د برید کوونکو وپوښتل چې د سیمې د وکیل کور چیرته دی.
کله چې مې دروازه خلاص کړه، یوې چې زما ښي لاس ته ولاړو بهر دروازه کې، زما د سر شاده ویښتانو نه ونیولو او په سر باندې مې نه پوهېږم چې شی و ضربه ووهله، او بل یې چې په لاس کې چاقو زموږ د کوڅه دروازه خپل خوا ته کش کړو، زما سر د باندې و او تانه مې د خلولۍ کې وې. نو صرف مې همدونه وکړو چې دا کوم سړی چې چاقو په لاس کو دروازه یې نیولې وه، دې لاس کلک ونیسم، نور ما سنو شو کولای، صرف ځان مې کش کول چې دننه شم کور ته. کله چې یختان مې د بل سړي له لاسه خوشې شو، ما زر ځان کور ته داخل کړ او دې حادثې نه زه روغ وټلم.
د هغه په خبره هغه او کورنۍ اوسمهال خوندي ځای ته تللي، خو روحي حالت ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د دوشنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د طالبانو له حاکمیت وروسته د لسګونو رسنیو دروازې تړل شوي او د چار ډیر شمیر خبریالان بیروزګاره کړي دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اوس چې امارت اسلامي په ټولو چارو واکمن دي او مسؤلیت لري، مکلف دي چې د خبریالان امنیت خوندي کړي، د رسنیو امنیت دې تامین کړي. که چیرې کوم خبریال له کومې ستونزې سره مخامخ کیږي او یا تاوتریخوالي سره مخ کیږي هغه وڅېړي.
په هرات کې خبریال شرف الدین کاکړ د روانو ستونزو په تایید سره آزادي راډیو ته وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته اطلاعاتو ته د خبریالانو لاسرسی ستونزمن شوی.
لا هم خبریالان په مختلف برخو کې له ستونزو سره مخ دي. تر اوسه پورې ډیری دولتي ادارات ویندان نه دي ټاکل شوي، خبریالان پر وخت باندې خبري منابعو ته لاسرسی نه لري. نو زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې دغه ټکي ته اسلامي امارت پام وکړي.
له دې سره هم مهاله د بیان ازادۍ کور هم په یوې خبر پاڼه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره کړي لیکلي، په افغانستان کې رسنیو خبریالان په یو ډول نه یو ډول د طالبانو د استخباراتو لخوا تر فشار لاندې دي او هغوی یې سانسور کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې طالبان هڅه کوي د افغانستان ټولې رسنۍ د خپل ځان لپاره په تبلیغاتي دستګاو بدلې کړي. که څه هم تازه د طالبانو حکومت په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د بیان ازادۍ ته د اسلامي اصولو او ملي ګټو په نظر کې نیولو سره ژمن دي.
په افغانستان کې د رسنیو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو مرستې به دوام وکړي. د راپورونو له مخې انتوني بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره پر دې خبرې وکړې چې په افغانستان کې بېوزلو خلکو ته مرستې څنګه رسیدای شي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې رئیس ویلي چې د افغانستان د کړکېچ له کبله نیمایي زیانمن ښځې او ماشومان دي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د سمدستي بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې انټونی بلینکن پرون د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له مرستیال مارټن ګرافټس او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس پیټر موریټ سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې پر دې خبرې وکړې چې څرنګه له اړمنو افغانانو سره د مرستې بهیر ګړندی کیدای شي. بلینکن د افغانستان له بېوزلو سره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو د مرستې یادونه وکړه او ویې ویل دا مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لوري له تر ټولو خوارو خلکو سره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز د بشري مرستو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه د ملګرو ملتو له مرستیال او د سره صلیب له رئیس سره خبرې وکړې. بلینکن، ګریفټس او مورر دریو سره ویلی دي چې د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت ډېر ستونزمن دی. دوی ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسیږي. ملګرو ملتو تیره اونۍ وویل چې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 5 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري چې 4.4 د افغانستان دننه او څه باندې 600 میلیونه هغو افغانانو ته ځانګړي شي چې د افغانستان په 50 ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې سره په یو وخت چین ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له خوارانو سره مرستو ته ادامه ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاو لیژیان پرون خبریالانو ته په ورته وخت کې د خبرو پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
موږ وینو چې د تاسیس له پیله د افغانستان موقت حکومت په فعال ډول په نړیواله کچه له یو شمېر هیوادو سره په ارتباط کې دی او له هغوی سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. زموږ په باور نړیواله ټولنه باید د افغانستان د خلکو د پرمختګ او د افغانستان د ثبات لپاره د دغه هیواد ملاتړ ته ادامه ورکړي او د افغانستان ملي او ارضي تمامیت ته درناوی وکړي.
تر 500 میاشتو ډیر وخت وشو چې طالبانو کابل نیولی دی، خو تر اوسه د دوی حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې موده کې افغانستان د اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي کولو د ادارې مشر ایزابل مورسات کارلتون پرون په ټویټر کې ولیکل چې نیمایي هغه کسان چې په افغانستان کې روان بحران اغیزمن کړي دي جنیا او ښځې دي. د دې په وینا دا ډیره مهمه ده چې د مرستو د ویش پر مهال له افغان میرمنو سره اساسي کومکونه وشي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر نږدې 15 میلیونه ګڼي او وایي چې دا د افغانستان تر نیمایي ډیر نفوس دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلای نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدای شه بعد لویدیس په ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ رسپانی په خپل تازه غنی کې لیکلي چې افغانستان مرستو ته اړتیا لري، خو د تیر حکومت یو ټیکنوکرات دا مهال د مرستو جلبولو په هدف د طالبانو د هڅو کلیدي شخص ګڼل کیږي. په لیکنه کې د 24 کلن نذیر کبیری یادونه شوی چې د یو فلبرایت بورس په مرسته یې شل کاله مخکې د امریکا په کنتاکی ایالت کې په اقتصاد کې ماستری وکړه، بیا یې یو مطالعاتي مرکز پرانیست چې په ملي مسایلو کې انتقادي تفکر او عمومي مشارکت ته لاره پرانیستله. نذیر کبیری په څه باندې یوه لسیزه کې د لرې کړای سوي ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومت کې یو لوړ پوړی مالی چارواکی و. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کبیری امیر یعنی د مالیې وزیر تر استعفا وروسته له افغانستانه وتښتید. د مقالې په دوام راغلی چې د کبیری ګڼو دوستانو چې تحصیل کړي او په حکومت کې شامل وو همدا کار وکړ. ورسپانې زیاتوي د کبیری امنیتي ساتونکو په وروستیو شیبو کې د تزاري وکړي چې دای هم ولاړ سي، خو کبیری دا کار ونه کړ او پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې سي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي 13 چهارشنبه د ګڼو نړیوالو ادارو چارواکي په مالیه وزارت کې یو میز ته سره راغونډ سوي وو چې د طالب چارواکو په ډله کې نذیر کبیری هم ناست وو. واشنگتن پوسټ لیکي خو د مذهب پر بنسټ ایجاد سوي رژیم لپاره چې په مسلکي لحاظ خورا کمزوری دی، د کبیری کلیدي نقش یوازې د تخصص له مخې مهم نه دی. هغه څه چې مهم دی د ورسپانې په لیکنه دا دی چې د یو تاجک ټبره دی. په اوسنیو چارواکو کې له ګوتو پېشمېر تاجک وګړو ګڼل کېږي چې نه د طالبانو په مذهبي ډلې پورې اړه لري او نه په پښتنو پورې. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ګڼو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي زوال د پراخېدو او بشري بحران د ژورېدو خبرداری ورکړی دی. ګڼو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول قومونه او ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري. طالبان وایي چې حکومت یې ټولګډونه دی. د برېټانیا چاپ ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د برېټانیا سفارت د لسګونو ساتونکو د برخلیک په باب لیکنه خپره کړې چې ویلي دي دوی هېر کړی سوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په ښکاره ژمنه کړې وه چې په کابل کې به د بریتانیا سفارت ټول ساتونکي چې د ګارډا وولت تر چتر لاندې فعالیت کاوه له افغانستانه باسي او بریتانیا ته به د تګ زمینه ورته برابرېږي. خو د ګارډین په لیکنه دغه ژمنه تر اوسه پورې نه ده پر ځای سوې. دغه ورځپاڼې د عبدالله په مستعار نوم د بریتانیا د سفارت د یوه ساتونکي په وینا لیکلي چې وایي دی او 180 نور همکاران یې هیله من و چې له افغانستانه به وایستل سي، خو د خلکو د ایستلو بهیر یا تخلیه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د اګست پر 26مه د بمی حملې له کابله ګډوډ سو. په کابل کې د برتانیا د سفارت ساتونکو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په سختو اقتصادي شرایطو او امنیتي ستونزو کې ژوند تیروي. ګارډین د عبدالله په وینا لیکلي چې وایي کابل کې د فرانسې د سفارت ټول ساتونکي ایستل سوي. د جرمني او استرالیا حکومتونه هم د خپلو سفارتونو د افغان کارکوونکو په ایستلو بوخت دي. عبدالله ګارډین ورځپاڼې ته ویلي د کاناډا حکومت حتی د پاکولو او نجاري د برخې کارګر هم چې له دوی سره کار کړی و له افغانستانه ایستلی دي. عبدالله وایي د بریتانیا سفارت چې په افغانستان کې یو له لویو سفارتونو و دوی یوازې پرېښي او حیران دي چې ولې هېر کړی سوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه د بریتانیا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې د دوی حکومت به خپله هغه ژمنه پر ځای کړي چې په بریتانیا کې د کابل د بریټش کونسل د کارکوونکو او د بریتانیا د سفارت د ساتونکو د میشتولو لپاره کړې وه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. پروانه ونه کې پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شو چې ښایي د طالبانو یو ډله په پکتیا کې د یو سندرغاړي د موسیقي آلات سوځوي او هغه ته سپکې سپورې وایي. د دې ویډیو پر وړاندې د افغانانو غبرګونونه
هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدا کارونه به کول، اوس په عامه سطح ټول سهو کې.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار هارون بچا په دې اړه یو راپور برابر کړی چې د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي. خو له هغه مخکې اروپای ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت رغنیزه پروژې پیل کړې دي. دا پروژې د یو شمیر نړیوالو مؤسسو للارې په افغانستان کې پلي کیږي. د زده کړو په برخه کې د اروپای ټولنې د نړیوال مشارکت د برخې کمیشنر ویلي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وشي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
اروپای ټولنه د افغانستان د تعلیم د ساتنې د معیشت د خوندیتوب او عامې روغتیا په ګډون غواړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مرستې وکړي. د دې مرستو په اړه د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو د هغو مؤسسو له لارې وکړي چې په افغانستان کې فعال دي. د دې پروژو له ډلې و پروژې چې نږدې 200 میلیونه ډالر ارزښت لري د روغتیا، زده کړو او معیشت د ملاتړ لپاره دي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د بچي صندوق یا یونیسف او د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی همدارس د روغتیا د نړیوال سازمان او د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له لوري به پلي شي. په عامه ښوونځیو کې د زده کړو د دوام لپاره له ښوونکو سره بیړنۍ مرستې هم په پام کې نیول شوې دي چې دا چارې به یونیسف په ټول افغانستان کې پلي کوي. او شاوخوا 1,420,000 ښوونکو سره به د ژمي په دې سخت حالت کې د دوو میاشتو په مخه هر میاشت نږدې 90 یورو نغدي مرسته وشي. د زده کړو په برخه کې به له نجونو او هلکانو سره د ډبلیو ایف پی له لوري د یونیسف په همکارۍ خواړه چمتو شي او د ثانوي زده کړو د نجونو له کورنیو سره به نقدي مرسته وشي، خو شرط به دا وي چې نجونې ښوونځیو ته حاضر شي. دوی پروژې له بشري حقونو او د مدني ټولنې له سازمانونو څخه د دفاع لپاره دي. په سویس کې د اقتصادي چارو کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې په داسې وخت کې چې افغانستان له بد حالت سره مخامخ دی ډېرې ضروري دي. دا مرستې اوس ډېرې ضروري دي ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو. ځینې سترې مؤسسې چې اروپایان د هغوی ملاتړ کوي هغوی هم له دې مرستو استفاده کوي او د ملګرو ملتو مؤسسې هم. په اروپایي ټولنې کې د نړیوال مشارکت د برخې کمیشنرې جونا آر پلینن د سیشن بی پروسویل اروپای ټولنه دا اصول لري چې هیڅوک باید په نړۍ کې شاته پاتې نشي. نو موړه زیاته کړه چې اروپای ټولنه مخکې لاشمنه کړې و چې افغانانو ته به شانه اړوي.
د
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروگرام اوریدل مهیروي. د شیبه 8:30 کې دی په مکرۍ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت لمرستندوی او مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې له زلزله ځپلو خلکو سره مرستې وکړي او په عین حال کې وایي چې دوی هم له اړو خلکو سره مرستې کړي دي. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف به راتلونکې اونۍ چهارشنبه کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی و چې موید یوسف او ورسره پلاوی به پرون کابل ته ځي. تر 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې پرون ناوخته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبې په ورځ له زیمبابوې سره لوبه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په کیف کې وګوري. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه وي. او په کاناډا کې هوا هومره سره شوې ده چې څو لوی ځړوبی یخ وهلی دي. ډېر ساړه په انتاریو ایالت کې ثبت شوي. هلته لا هم درنه واوره وري چې هم یې د موټرو په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي او هم یې نړیوالې الوتنې ځنډولې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسدالله لودین برابر کړی پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د ځانګړي راپور ته. پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو خپرېدو تند اوبښې تند غبرګونونه پارولي دي چې ښایي د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو ته سپکې سپورې ویل کېږي او د هغو د موسیقۍ آلات سوځول کېږي. د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر موسیقۍ بندیز لګېدلی دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند او د هغوی ملي او کلتوري ارزښتونو ته لوی ګواښ ګڼي. په دې اړه تفصیل د هارون بچا په راپور کې واورئ چې په ځاځي آریوب ولسوالۍ کې د جنوري پر 15 پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې ویډیو د یوې برخې په غږ پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک په لاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچي کړي. هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي مشال لډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوندته د ورپېخ خطر له وجې خپل ځای ځګه نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي، اته دوه غږون کې پاجر دون کې د ځاځي یو اصلي اوسیدونکي او مونږ وایي سلا ورته وایي چې خلیفګان هغه خلک چې د پلار نیکنه د میراث پاتې دي او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حکمت درلود همدغه کارونه به کول. اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس همدا حال به تر اخره مې د ویډیو ورځ پرېدلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود راماتي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام دپاره د دولت په سطحه چا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا ده چې له بهر هغه کرا اوچت کړو. مونږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې دی د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی. د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیوګانې مې یو څو تر د مخکې راووتې چې خوښي نه کړم. کله کله سړي سره الفاظ نه وي چې څه ووایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. پخوا موږ چې د انګلیسانو سره جنګ کړی، بېرته مو هغه جنګ په ډولونو په اتڼونو لمانځلی دی چې موږ جنګ ګټلی ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري، دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر، دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغه م اخلي، او بیا بېرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرایې. هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي لري، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو د ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګاو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمس د کابل د موسیقی مرکز ل زده کوونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی و. سیاستوال، د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا دور سرنې اتن تپا منګې رباب دا په دې پیړیو پیړیو نه زموږ په اجرو کې خلکو په پدې کې پشغلام کوله، او زموږ د چې کوم فوک لټریچر یا زموږ ولسی ادب چې دی په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه، حکمت پټ دی. او زموږ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني، جهان پیژني، په دې کې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زموږ سندره وجل دي، زبوں کا موسیقی وجل دی، زبوں کا شناخت وجل دی. دیر پارا ورغ لو چکر اگل تک جنڈا یہ چندر اکڑا جنڈے کسا نقصو نو دیو باری چی افغانان دنیا تزشی وخائی چی دا جنونی خلق دی دیو باری پوٹوپک باندے میں کنٹرول کی گی. بس آئین نا بغیر خلق پوٹوپک لاس کرے ہوئی چی بس مگا پاچانی دیر مشکل وقت دی، بد وقت دی. اور دنیا تا پکار دی چی اگئی تماشاونی کسی کسی دی چی کم اور پا افغانستان کے لگئی دا خوو خوری گی.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. د هغې هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول، او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک راوستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو، دا د هغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړه شي، او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې، کوم فورمونه دي، پکار چې مونږ دغه خپل ستونزه، دغه خپل خبره هغې ته ورسو، خدای نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې د کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنوینشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
تاپ در کے خدایا
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ګان شمیر اوریدونکو د عمران خان د وروستي او سرګندونو په اړه نظرونه راته پریخي. تاسو خبر یې چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې وروستي کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاري متخصصان واستوي. دا عمران خان د دې لارښوونې له مخې د دوی د طب، ټکنالوژۍ، محاسبې او مالی برخو تکړه او روزل شوي کارکوونکي به د بشري ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان دې خبرو پراخ غبرګونونه وپارول، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی وویل دوی پوره کدرونه لري او تر اوسه یې په کور دننه د کومې چارې په ترسره کولو کې تشه نه ده احساس کړې. مونږ د چارو له وکتونکو سره مرکه هم لرو چې د طالبانو له دریځ سره موافق دی او د عمران خان دا څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولي. خو راځئ چې لومړی ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم. سلام علیکم، هیلی احترامات ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. احمد بدریم له هلمند ولایت نه مې اړیکه درسره نیولې ده. غواړم چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان و څرګندونو ته جواب ورکړم. دوی زموږ ته متخصصان نه رالېږي. دا خبره چې دوی کړې ده چې مسلکي خلک بیا پاکستان ته واستوه چې دوی د خپل متخصصان پر موږ نه ساتي، موږ ته نه راکړي. موږ شکر دی الحمدلله افغانستان متخصصان لري، تاریخ نه پراخ خلک لري. نو دا عمران خان څرګندونې موږ خاندو، دا افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده او دوی زموږ ته خپل مسلکي خلک نه رالېږي. زموږ ته د افغانستان خلک مسلکي خلک دي او افغانستان په راتلونکي کې انشاءالله جوړ انشاءالله ډېر کارونه به په افغانستان کې وشي. نو موږ ته عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان حالات ته رسېدل نه بولو، دوی خپل مسلکي قدرونه موږ ته نه رالېږي.
السلام علیکم. خان خاص روزګان سوالی دي شالی نه یو څه خدای څنګه کړی. موږ د عمران خان خبرې په کلک خوندو. ما په خیال یې سدي تکلیف لري باید د ډاکټر راځي او وکړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه. تاسو سلام عمران خان مظلومیت نه دا پیغام ده چې دای مسكين په خپل ریحان خان لري د تر ګردور د ګرځي او ځان لري. افغانستان کې زنانه مرسانو ته مرسانې چې دي او ډاکټران زنانه چې دي ته ضرورت شته. د افغانستان خلکو ځکه چې دلته دغو هغه کم دی تعلیم د دې په خاطر کرایلیږي. رحم خان دې سره مشره دی هغه کې او نورې دي دا ډاکټرې مرسانې راولېږي. افغانستان خلک به نوی افغانستان حکومت ته طالبان عمارت ته به خواښ وکړو چې ویزې وباسي د نرسانې او ډاکترانې به راوغواړي پاکستان نه. زموږ افغانستان هېواد ته باید راویلېږي. دلته پروا نه کېږي، دا به موږ برداشت کړو. ټیکس باندې مالیه چې ورکړو انشاءالله دغه تنخواه به ورکړو. دا چې راولېږي نور افغانستان کښې نه را دومره دي. دا څلوېښت کاله جنګ ده، بېخي ختمېږي نه سره ورغلی. ښه پرېمانه دي هر افغاني لاس دوله زیږولي دې په خاطر نه راندېږي. دلته هغه یو بخښو کې ډېر ضرورت ته د افغانانو نرسانې او ډاکترانې چې کومې دي دا باید راشي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت خصاص سره پته ناست کړم. د ازادي راډیو ټول کانکونکو اورېدونکو چې رامته ویډیو وړاندې کوم، د محترم اسلامي امارت مشرتابه څخه محترمانه هیله ده. ورور، کوم وخت چې پاکستان وغواړي د افغانستان کې د ضرورت او دغه وخت چې دغه د پنګونو وخت هغه غواړي تر څو خپل ملک لپاره یو شی وتراوه. دغه کې کارو کې مثال لکه انبار وو په څومره پیسو ته رسیدلی دي؟ تقریبا څو ته دغه افغانان به ضرورت انبار ته ډېر سخت ضرورت لري. وخت د ضرورت دی، وخت د غنمو د کرلو د ریبلو دي چې دغه غواړي د خپل کښتو لپاره انبار وکړي. په داسې وخت کې د خپل ټوله بارډران بند او یوازې نه بوجي انبار هم نه راکوي. دوی په دغه ځای پوهېږي چې په دغه وخت کې د افغانانو ضرورتونه ډېر سخت حاشد ضرورت لري. نو د خپل انبار ټول شي خپل باندې بنک کوم وخت چې زموږ شان یا زموږ شان چې تاسو دې تر چیږي دې ته ورتیږي افغانان یو ګټه 3 روپیه لا سره وړي په هغه وخت کې به موږ باندې خپل دغه باندې بنک کې د خپل بل رانه باندې باندې مثال لکه د کندهار ولایت چې د انارو د انګورو د میوه وخت د خپل میانو وخت د خپل بارډر موږ باندې کې تاسو موږ د لیو خراب او تر نوفه دغه کې کوم وخت د دغه وارد د وخت شان چې مستر اصلي خپل بارډر باندې خلاص کې زموږ هم احترامانه هیله د مشرتابه خو اسلامي امر دا دی چې ورور د پاکستان سره دغه چې د موږ هغه وخت چې د دغه ګټي وخت په موږ دروازه خلاص او که موږ د ګټي وخت په موږ دروازه کوته مثال لکه د انبار د اوس په څومره انبار څو ته رسیدلی دي نو موږ ته ودا نه بوجي انبار نه راکی ځکه دلته افغانان وساکي دغه د افغانان د ضرورت وخت دغه د افغانانو د تر غریبي او دغه وخت کې یو بوجي انبار د په موږ باندې یو بوجي نه راکی یو موږ یو سیر هم نه راکی دا د دې عدالت د موږ دوستانه د اته د غره आवाज نو څه د کومک نه پیه ور پیه نه غواړي یو دوی نه غواړي نه دی بشری کوم کوم د مفر کې سپ چې دا بدران را باندې بندري سپ دې د خوښ زمون مواد دې په وخت زمون د کوشت کولون دی وخت را باندې باندې ما سمیا مر ته ثابت خدای هره دې چې تر څو دې سره دا غم دې ته دې سره دا مشکل حل کړی سلام الله
نازاګي راځو ته سلامونه باندې کیږي باندې کوم او شلکلی دې مبارکي هم کوه د یو رات لا د پولیس راځي چې څخه او امام خان ته د دوی وایم چې د موږ ته بشري نورو مرستي بس بسنه کوي چې د موږ د یو عادت څخه خبر لا سوانه باندې کې کینځو زره کنه غنم یان دی واد موږ سره کومه کړې دي هغه دغه د وځي څخه حالت بند پاتې دي بس بسنه کوي چې د خپل لا سوانه باندې کې نور موږ د کومه غوړو نه د کومه څخه او افغانستان دغه ځوانان لري چې خپل یو وخت خدمت پر مخ وځي وسلام شو وخت ولري
سلام علیکم زه هم د لاسه سره په تمات کې چې بیا موږ ته ټول مشران مشرتاب د ملتونو مشر ده ټول د پاکستان د ملک دغه شان نور ملک تر پرینځ دي یو بوجي اماره باندې په څوکړي دي په سل پښ پښ د لاس زره شو زره یو بودیره باندې چې مراته رپتیزینې زموږ خاوري تراتی ونو چې کوم شان چې د دې ضرورت شانې موږ ته راتو کیږي چې موږ د خوښي کول کیږي هغه شی دې نه کیږي خپل کوم وخت موږ ضرورت ته ټول راغ شان دې تر باندې باندې کی احترامانه د بشتابه څخه د هغه د امارت مشرانو ته چې د هیڅ د افغانستان ته پر کوم دي چې موږ د فار کوم شی راکی ضرورت افغانانو ته ضرورت څخه هغه باندې باندې نه راکی باندې باندې مې زموږ هیله د کوم دي شي چې موږ ملت راکی په ټاکه را باندې کیږي د غواړو خپل د وګړو
السلام علیکم دا قندهار څخه سفر رحمان پیغام پر زما چې په دا تلویق کاله قسم بخښه کو دوه امن دوه خوشحالي دوه د خلکو عزت خو نه سوې دوه دنیا خو نه سوې دوه اقتصاد خو نه سوې لکه وڅ خو دې دا بشري حقوقو د کار د ټولنې کوم خبره چې دا تر بشري دروازه به یو دا خبره بل دا خبره چې کوم اقتصادي او بشري بحران دی دا خو د امریکای او د امریکای د دغه د پاتہ خدا شروع دي چې د امریکای د بنزین را وسیله په سترګو ټول دنیا ویني امریکا او دغه کم نړیوال چورونه دي دا دغه د پاتہ شروع دي په خوا د پټیر نظام کې امریکایانو په سیاسي د حکومت تنخواه د خلکو تنخواه روغتیاي خلکو تنخواه غور کولې وسې پر بند کې دا اقتصادي ټول بحران د امریکای د خواته دي او نور امن عزت پر د تلویزیون سره دون چانل خپل سوي د کوڅ خوندې په طالبانو باندې څوک بد ونوي دي موږ ته امن او سلامتي ځات خوندې کړی دي هر څه د انسانانو خپل وته بل څه و سلام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د عمران خان د هغو څرګندونو په اړه مراته پریخي وو چې وړاندیز کړي افغانستان ته د پاکستان لخوا کاري متخصصان واستول شي په همدې اړه مې د افغانستان د څیړنیز او رسنیز بنسټ لمشر عبدالجبار بهیر سره مرکه وکړه له هغه مې وپوښتل چې د عمران خان دا خبرې په څه معنی
د یک شک نشته چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې د 15 میاشتو لپاره د خو حاکم شوی دی سننګون مخته متوجی دی افغانستان ته خصوصا د برخه کې چې کله امارت او په خوانی جمهوریت تر مابین یا د کارمندانو د جمهوریت نشټونه او د غوی د ډار ترمنځ کوم واټن رامنځته شو او تبلیغات دا کېدل چې کله اسلامي امارت انتقام واخلي او په خوانی خلک سره بد تعامل وکړي خو بل اخر ګورو چې یو ډیری افغانان وتښتېدل لوړ وطن پریښودو په همدې ډار باندې چې په افغانستان کې ورته زمينه نه مسايده اسلامي امارت د مشرتابه د عفو په اساس باندې وکولای شو چې افغانان ته ډاډ ورکړي او هغه برخو کې چې ناخواله رامنځته شوی وي تر یو حد ځواب وایي لا هم دوی ته ستونزه شته دي لا هم د ولس او د خلکو ټول ارتیاو ته جواب نه دی ویلای. خو زه فکر کوم چې عمران خان په داس حساس شرایطو کې په داس وخت کې چې د اسلامي امارات بهرنۍ اړیکې او یا د کوربه د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې مخ په پراخېدو دي، ترمنستان، ازبکستان، چین او ځینې نور هیوادونه، ایران په ګډون باندې نه تنها چې سیاسي اړیکې رامنځته شوې دي، پیاوړې شوې دي، بلکې د تجارت او د سوداګرۍ برخه کې هم وعده شوې دي. او د پخواني نظام په وخت کې چې کومې ملي او لویې پروژې بحث شوی و په هغې باندې کار شوی و، د هغې مخته وړلو ته امارات ژمنتیا ښودلې ده، چې د ټاپي د کاسا پروژه یې ښې بېلګې ویلی شو. زه فکر کوم چې پاکستان تل هڅه کړې دا چې د افغانستان مختګ او د افغانستان کې بیا د افغانانو کورنۍ هم او کورنۍ همغږي کورنۍ همغږي وننګوي. عمران خان داس وخت کې د ځینو برخو یادونه کړې ده چې په هغې کې غواړي خپل سلاکاران او خپل متخصصین افغانستان ته واستوي، چې موږ که په اسلامي امارت کړنو ته ځیر شو، په دې برخه که اسلامی امارات واضح لاسته راوړنه لري، د مالی برخه کې زموږ کارمندان نه ده چې اسلامی امارات خپل مولوی صاحبان ګمارلی دي د نورو وزارتونو په شان باندې، بلکې متخصصین راوتي تر څو چې زه معلومات لرم په مسلکي برخو کې، د عوایدو په برخه کې، د مالی برخه کې، هغه څه چې پخوانی موجود و د هغې په څنګ کې نور داسې ځوانان.
بهیر صاحب، تاسو هم تقریبا له دغه دریځ سره موافق یئ چې طالبانو ویلی، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې دوی اړتیا نه لري د عمران خان دا وړاندیز کړی، او ویلي دي چې دوی په دې تیرو څلورو پنځو میاشتو کې هیڅ داسې کومه تشه نه ده احساس کړې چې هغه د یو بهرنی متخصص یا یو پاکستانی متخصص ډکه کې. تاسو وایئ چې دا د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې؟
بله، لاسوهنه به هم وي. فکر کوم چې د امارات هغه لیدلوری چې توقع نه وه چې دوی به د افغانانو سره بیرته د اوږده جنګ نه چې د افغانانو تر مابین پیونه باندې جنګ و، امارت او جمهوریت په مابین کې جنګ و. په دې برخه کې کارمندان ته د شک نشته چې جمهوریت کارمندان یادېدل، دوی به ونشي کولی چې همغږي رامنځته کړي، دوی به ونشي کولی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي. برعکس، اسلامي امارت په ټول قوت باندې وکولی شوه چې هغو تشویشونو ته ځواب ورکړي، عملي ځواب ورکړي، البته چې د دنیاوالو سره و، خصوصا د افغانانو سره و. یوه خبر زه د متقی سره خبرو کې غواړم وضاحت وکړم چې افغانستان ضرورت لري، دا چې هیڅ هیڅ ضرورت نه لري. دا فکر کوم چې مبالغه آمیزه خبر بوي، خو د پاکستان خصوص د پاکستان د کوادرو په غلبه باندې افغانستان مخکې دی. د افغانستان پخوانی رینکینګ ته چې ګورو په بشري ځواک کې، موږ د سیمې په کچه باندې خلک لرل، موږ د سیمې په کچه باندې کادرونه لرل. اسلامي امارت تر اوسه پورې په اداري ځواک کې یا بشري ځواک کې د افغانستان نه په هغو برخو کې چې شروع شوي دي، البته تر اوسه پورې ډېرې برخې له اسلامي امارت هغې ته لاسرسی نه دی درلودلی. هغه برخې د خدماتو په شکل باندې خلکو ته نه شروع کړي، خو هغه شروع کړي دي. کمالي برخه ده، که د ټکنالوژۍ برخه او که د بانکوالۍ او د اقتصاد برخه ده. په دې برخه کې داسې ننګونې سره تر اوسه نه دی مخ شوی چې دوی یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
که څه هم تاسو وویل چې په مالی برخه کې او په نورو برخو کې دغه تشې ډکې شوې دي د اوسنیو کدرونو لخوا، آیا رښتیا هم افغانستان سلاکارانو ته اړتیا نه لري؟
بله، ما د اداري برخې یادونه وکوله چې په هغې کې امارت وکولی شوی چې کدرونه پیدا کی او خلک وګماري او خپل مخکوي. دا چې افغانستان پر دې په دې کې شک نشته چې بهرنۍ نه افغانستان هر څو بهرنۍ اړیکو ته د بهرنۍ سلاکارانو یا د بهرنۍ متخصصینو شتون ته ضرورت لري. واضح مثال زموږ د کابل هوایي ډګر دی چې اسلامي امارت قطري ترکانو او اماراتیانو د هغې بیرته په پښو درلو، هغې تخنیکي برخه بیرته راژوندۍ کول او بالاخره د کار دپاره آماده کول، دا د متخصصینو او د افغانانو متخصصینو چې په کابل کې موجود و د هغوی تر وس لوړه خبره وه. زه فکر کوم چې اسلامي امارت تر اوسه هغه ځای ته نه دی رسېدلی چې دلته په دې اساس عمل وکوي چې دنیاوال متخصصین دل راشي. ته حتما ضرورت شته، موږ دې ته ضرورت لرو. افغانستان د پرمختګ په برخه کې، په مختلفو برخو کې، د افغانانو د روزنې او د هغه سیستمونو چې البته هغه بهرنیانو په افغانستان کې جوړ کړي دي، هغه سیستمونه لا فعال دي، خو د دې پرمختګ ته ضرورت پیدا وي چې د همغې کمپنۍ سره او د همغو خلکو سره بیرته امارت کوشش کوي چې همغږي رامنځته کړي. موږ د ټکنالوژۍ برخه کې سیستمونه لرو مختلف، او د برېښنایي دولتداري برخه کې پورا کار شوی دی چې هر وزارت په یوه سیستم پورې تړل شوی دی. موږ د اقتصاد په برخه کې په نړیواله کچه باندې کار شوی دی چې د موږ سیستم وصل شوی دی اروپا سره او د دنیا نړیوال سیستمونه. په دې برخه کې اسلامي امارت که مبالغه هم کوي ډیره د واقع سره نزي د هغه وخت مجبوري کله چې د کارونو اختیار مه تکيږي نو موږ د تعاړیو چې د بهرنۍ سلطنت کومک وغوړ پرته دي چې سلطنتان یا کومک وختل او په داخلي چارو کې مداخله د وړه متفاوت لیدلوري دي د پاکستان مداخله یا د پاکستان افغانستان سلاکاران افغانستان ته راتلل ده واضحه ده چې د موږ ګاونډی ده خامخا په حساس موضوعاتو کې د ځان لپاره لاسرسی پیدا کوي.
د افغانستان د یو څېړنیز او رسنیز بنسټ مشر عبدالجبار بهیر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو اوریدونکو راته په بیلابیلو مسایلو پریښي دا سره اورو.
السلام علیکم. جاوید احمد وپایم د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ د مرکزي ناوې د لوی کولا د سیمې څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ په واشیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوه د افغان بیسیم خدا ده چې هغه هم کیفیت یې ډېر کم دی نو په زرګونه ولسونه د دې خدماتو څخه بې برخې دي. نو موږ د اسلامي امارت او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته جدي پاملرنه وکړي او د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه کوو چې زما پیغام په بېلابېلو خپرونو کې بار بار نشر شي. وسلام.
السلام علیکم.
السلام علیکم. زه کندهار تاسو په تماس کې مو خدای دې کې د ازادي رادیو کارکونکي او ریډیو کې ښه زما دا پیغام دی. دا غوښتنه مې د دې اسلامي امارات مالي کول پیسې نه ورکوي. ټول مالبین فکر ته حل شوي دي. مالونه ته هېڅکله پیسې نه ورکوي. مرستې راځي د هغه چا چې اوبه کوي ویږي چې هغه روغي په پښو باندې ګرځي او خواري کښاسي. اصلي یې مالونه ته ورکوي. موږ بچیان لرو اولادونه لرو. موږ سره د اسلامي امارات کومک وکړي. د ټولو مالبینو سره دې کومک وکړي. مرستې دې ورته راواستي. موږ هم په دغه جنګو کې داسې وي یا د بمبار د روسي وي یا د بمو د روسي وي. موږ سره دې کومک وکړي. موږ ډېر غریبانۍ مالبین ټول فکر ته حل شوي دي. خدای دې ډېر زما پیغام نشر کړي. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور ازادی رادیو ته دغه پیغام چې دغه مرست راځي مستحق کسان فلرس تاسو ته لږ غوښ ټوکی هر افزا والا د خپل قربان لري خپل یاران آشنایان لري هغه ته ورکی مستحق کسان فلرس. خدای دې وکړي دغه تر نور مقامات پورې د طالب چارواکو واشته دا خبره ورسیږي.
زه د کندوز ولایت د شاشید ولسوالۍ خبرې کوم. دغه چکنونه ورور چې کیږي دغه چکنونه دغه دی ورور د طالبان مشران څنګه هیله ده چې دا ګرځ دا کومدان دا چکنونه را باسي. موږ سره یې سي چې کې را ایستلې دي. دا ورور دې اصلاح کې یې سم ورته یې چې نه را سي دې درې وړو چې کنسوي دې دې او باسي دا وي په خپل ځل چکنونه دا سي یو خوړو غریب نه نسی په خپل اساس نه سي. ورور دغه دې طالبان څه ځما پیغام ورسېږي او دا د هیڅ د کډیا د کومندانا خو به هیڅ غریب په کیسه کې نه دی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
لدی سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو الله ماچ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایي. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415. ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولی سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 40.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00420212 23 24 8.